سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراج لاستویم فایل په لاندو خبرونو وکړو د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو خزینه کارکونکي له کاره راګرځول شوي. د متحدو ایالاتو، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروی، سویټزرلند، هالند او بریتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د طالبانو په دې کار سره د میلیونو هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی. د طالبانو حکومت د ډسمبر په 24مه په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز اعلان کړی او ویل ټولې مؤسسې باید دا پریکړه ومني کنه د فعالیت جواز به لاغوه شي. د طالبانو له لوري په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق سر له نن په کندهار او ولسوالیو کې د خپلو 1500 یو محلي ټولګیو فعالیت بند کړ. د دغه محلي ټولګیو په بندېدو سره شاوخوا 5000 نجونې او هلکان د لومړنیو زده کړو څخه محرومیږي. د دې محلي ټولګیو ښوونکو او زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یوه خواشینونکې پریکړه بللې ده. د تیر شپې د سختي واورې له امله د غور ولایت ټولې لارې د ترافیکو په مخ تړل شوې. د غور سیمه ایز ترانسپورتي چارواکي وایي تیر شپه د غور هرات غور کابل لوی لارې او له فیروزکو ښار سره د غور ولایت د نهو ولسوالیو مواصلاتي لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې او سلګونه مسافر د لوی لارې دواړو غاړو ته بند پاتې دي. د غور د والي ویاند عبدالواحد حماس هم په دغه ولایت کې د لوی لارو او مواصلاتي لارو د بندېدو خبر تایید کړی او ویل دا مال هوا ښه نه ده او د هوا په ښه کېدو سره به د ټولګټو چارو ټیمونه هڅه وکړي چې سړکونه بیرته پاک او ترافیک ته پرانیزي. غور د افغانستان په مرکز کې یو له غرنیو ولایتونو دی چې د ژمي په موسم کې د واورو اورېدو او طوفانو له کبله لارې د ترافیکو په مخ تړلې وي. او د اوکراین ولسمشر پارلمان ته د کال په وروستۍ وینا کې ویل اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د یووالي او زړورتیا له کبله په ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی. ولودیمیر زیلینسکي د خپل بیرغ آسماني او زیړ رنګ د ازادۍ سمبول وباله او له خپل پوځه یې مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې جنګیږي. روسیې څه باندې لس میاشتې په وړاندې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو یو راپور کې چې تازه خپور شوی راغلی دې موده کې نږدې 2000 ملکي اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11000 نور ټپیان شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې او پام دې سره د ازادي په چپو کې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر کوربه ده.
د ازادي په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان پر خبرونه کې مو هر کله کوم په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد څه اغیز وکړي دا موضوع دلته لمیل بنو سره په خبرونه کې چیرو. طالبانو د شنبې پورس ټولو غیر دولتي مؤسسو ته امر وکړ چې شزینه کارکونکې دي تر ثانی امر پوری کار پکې نه کوي. تر دې پریکړې وروسته ملګرو ملتو وویل چې له دې سره به د بشري مرستو د رسولو چارې په افغانستان کې چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی یو مخ ګډې وړې شي. د طالبانو د دې پریکړې تر اخیزو پورې دا خبر لرو چې د کندهار په ولایت کې 1500 روزنیز مرکزونه سر له نن خپل فعالیت بندوي. په دې مرکزونو کې شاوخوا 5000 بېوزله نجونو او هلکانو زده کړې کولې چې دوی ته یونیسف قرطاسیه چمتو کوله، کتابونه یې ورکول، حتی جامې او روغتیایي کټونه یې ورسپارل. په افغانستان کې په نړیوالو مؤسسو کې ګڼو میرمنو کار کاوه چې اکثر یې د افغانستان په حساب لوړ معاشونه اخیستل. د سیاسي چارو کتونکي نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې له کاره د دې افغان میرمنو ګوښه کېدل یو اقتصادي ضربه ده.
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د 2000 تنو په شاوخواو کې میرمنې په کار بوختې دي. نو دا څنګه نور ما ساته مو سره حساب کو دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې میرمنو له خوا تامینېږي په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري.
ښاغلی ستانکزی وویل چې په سره صلیب کې شاوخوا 1000 میرمنې کار کوي. د ژغورنې په نړیوالې کمیټې کې 3000 میرمنې کار کوي. همداسې په نورو مؤسسو کې په ځانګړي ډول په روغتیایي سکتور کې د میرمنو شمیر لوړ دی. دلته مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپوه محمد داود مایار ته بلنه ورکړې ده، د اقتصادي چارو کارپوه عبدالشکور هډوال ته مو بلنه ورکړې ده، او د اقتصادي چارو کارپوه آزرخش حافظي ته مو په دې خپرونه کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. تر دې دمه حافظي صاحب په خپرونه کې راسره ملګری نه دی. هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. د خپرونه تاسو د فیسبوک له لارې په مستقیم ډول کتلی شئ. رابشم مایار صاحب، تاسو ته ستاسو په باور که چېرته په دغو مؤسسو کې میرمنې کار ونه کړي، له اقتصادي اړخه یې که څه ما په مقدمه کې دې ته اشاره وکړه، خو ستاسو نظر واخلم چې له اقتصادي اړخه به یې زیان افغانانو ته څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شیبر صاحب، ځینې مسایل باید واضح وي او دا ته ډېر اندازه پورې توافق نظر هم موجود لري، هم د افغانستان د حکومت د طرفه، هم د خلکو او هم د خارجیانو. خو دغه بحثونه داسې پراګنده کېږي چې ګویا ځینې کسان د اصلي مطلب نه خبر نه دي یا د وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، یعنې هغه برداشتونه کوي چې غواړي یا نظام پکې تخریب شي. د ښځو سهم په اجتماع کې د اسلام له نظره، د سیاست له نظره، د حکومتداري نظره دا واضح ده. هغوی ته حقوق او ډېر غټ حقوق، حتی د مردانانه اضافه دوی ته په نظر کې نیول شوي دي. خو مسله داسې ده چې دغه ادعا چې کله شوی ده چې دلته قیودات وضع شوي دي، بندیزونه لګول شوي دي، یعنی په اساساتو کې په دې کې کوم مشکل نشته. دلته د تعلیق مسله یاده شوې ده، یعنی که چیرې مسله داسې مطرح شوي وي چې مونږ د شریعت د نظره مخالف یو.
مایر صاحب بښنه غواړم، دا بحث دې بحث ته خو بیا ورسو. د دې لپاره چې طالبان په اعلامیه کې ویلي دي چې تر امر ثانی پورې د دې په خاطر چې د تشپژم ټولګي ورپورټ د نجونو مکتبونه د امر ثانی په د ترکیب په اساس باندې بند کړي دي، دغه د ولسمه میاشت روښول او هم دا مکتبونه بند دي. دا بحث بیل دی. له اقتصادي اړخه سوال دی چې له اقتصادي اړخه به زیان افغانانو ته څومره وي؟
په دې شک نشته چې کچېره د فرض شي چې ګویا دغه بندیز به دایمي وي. په دې کې نور ملحوظات، مذهبي ملحوظات، اجتماعي ملحوظات، سیاسي مسایل او د مدیریتي مشکلات، دا مسایل نه وي. خو کچېره د حکومت طرفه مطلق د ښځې سهم نه دی ویل کېږي، په دې کې شک نشته چې ښځه د اجتماع د 20% نه اضافه، یعنی غټ یو هغه د یو جز.
مننه مایار صاحب مننه. هډوال صاحب، که تاسو ته راشم، دغه اوسني بندیزونه چې لګېدلې دي، د دغه اثرات بل اقتصادي اړخ څومره وي؟ هډوال صاحب سره ورو
الله ومصلينا على رسول الله وبعد هر سلام اخی تاسو ته، استاد د رادیو ټول کارکونکو ته او همدارنګ د اوریدونکو ته، او دی غریب سلامونه احترامات وړاندې کوم. نو مننه ترڅنګ دي کې هیڅ شک نشته دی چې زمنګ دا ټولنه چې دا او استاد اواز خو استاد سوال ما واورید.
بله، مهرباني، ادامه ورک.
هلو
سراورو، هډوال صاحب سراورو.
هلو
سراورو، فکر کوم د زمان فاصله ده. هډوال صاحب تاسو انتظار مو بسی، ادامه
زما واسه تاسو درځي
راځي، ادامه ورکړئ لطفا.
سلام د او د ماننې ترڅ د څنګه هم زما نظر خداس دی چې دی کې شک نشته چې زمنګ د ترکیب د ټول او د ټول.
هډوال صاحب، فکر کوم چې له تاسو سره زموږ رابطه سمه نه ده. حافظي صاحب هم په خبرونه کې راسره شو، د دوی هم هرکلی کوم. اډوال صاحب، تاسو به بیا راشم، له تاسو سره زموږ رابطه سمه نه ده. د تخنیکي همکار هڅه کوي ځکه چې دلته یو فاصله رامنځته کیږي. حافظي صاحب ته ورشم. حافظي صاحب، د غیر دولتي مؤسسو څخه د میرمنو د کار ممانعت به د افغانستان په اقتصاد څه تاثیرات ولري؟ حافظي صاحب
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او ګران میلمه استا میلمه ته. افغانستان خو یو فقیر هیواد دی او بیکاری پکې ډیر سخت زیات او فقر پکې بیدات کی نو یو ځای د کار چې لبین زی د نورین ده دا د خزینه او کارکون کې شمیره مخکې ماته د لکزماج معلومات کې او سلیری زراخ مستقیم او غیر مستقیم دغه غیر دولتي مؤسسات سره دوی کار کاو او دونه خلک د کار څخه ایستل د هغوی د معیشت منبع لبینه وړل دي او دا فقر لاپسې زیاتوي ډېر خلک پرته له دې هم مزګار دي نو دا خلک چې یو څه کار لري یو څه عاید لري د هغوی څخه هم ډوډۍ اخیستل دي دا ښه کار نه دی او د افغانستان د اقتصاد باندې ډېر منفي اغېزه په دې کوي چې څوک چې دلته تنخواوې اخلي دا پیسې بیا په مارکیټ کې راځي په مارکیټ کې بیا دوکاندار ځینې ګټه پورته کوي بیا سوداګر مال راوړي د واردات لپاره یا مولدین هلته دننه په افغانستان کې تولید کوي دا ټول یو بل سره اړیکې لري نو په دې خاطر باندې باید زمینه د کار لپسې زیات شي نه دا چې هغه شته کارونه هم د خلکو له لاسه څخه ووځي
مننه حافظي صاحب معیار صاحب لکه څنګه چې حافظي صاحب وویل شاوخوا څلور ویر سره مېرمنې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په غیر دولتي موسسو کې کار کوي دغه ارقام له اقتصادي نظره که په دغه شمیر کسان په افغانستان کې لکاره به برخه شي او البته په موسسو کې اکثره ماشونه لوړ دي دغه اغیز په څومره وي له اقتصادي اړخه
نو بالکل دلته برنامه د سده چې تاکید ډیر په اقتصادي بود کیږي او د کچېر اقتصادي بود یوازې فرض شي نو په دې صورت کې شک نشته چې یو فرد هم بیکاره کیږي د په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري او کچېر 15000 کسان چې یعنی د 15000 یا 40000 کورنۍ کیږي چې تعداد به لکونو نه وړي دلته چې د مستقیم متاثر کیږي دا حتی کوي کله شي د اقتصادي چرخش د هواد متاثر کی البته دلته نور مذهبي اجتماعي او سیاسي ابعاد شته دي یعنی ولې د انکاس ورکول کی چې دا مسله دایمي ده ولې د دې د ځان پخش کیږي چې د دې اندې خلکو د ګټه د پاره د تصمیم نیول شوی ده یعنی د کوم کسان پر راز کې چې علما مختلف اعباد د قضیه سیاسی بین المللی او داخلی مسائل او اقتصاد د فرد د ټول په دې کې نظر کې نیول شوی او د تصمیم نیول شوی ولې دا باور نه توضیح کیږي چې یعنی د خلکو په نفع باندې د تصمیم نیول شوی ده او دا مسله به موقتی وي کچره دا مسله دایمی وي نو د غزن تشکیلات چې د حکومت مربوط کیږي دا باید لا خوشاله
مایار صاحب مخکیم او بخښه مایار صاحب مخکیم تاسو ویل چې دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دایمی دي که دا پریکړه دایمی ده که موقتی حتی که هم دا موقتی وي فرضاً شنبه لورزی را پدې خو په افغانستان کې مېرمنې کارت نه زی دغه نن مو ما په هغه ته راشه اشاره کوم دغه نن خبر لرو مخ کې د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر د ازادي رادیو نه درلو چې د غیر دولتي موسسو کې د شوزو پر کار د بندیز لکبله یونیسف سر لنن په کندهار شاره ولسوالیو کې د خپل 1500 محلي ټولګیو فعالیت بند کړ چې 500 جونی او حلکان متاثر کوي له دوی سره یونیسف د قرطاسیم راسته کوله د قلمونه او کتابونه به ورکول حتی روغتیایی کیټونه به ورکول او نور مرستې به هم کولې د یو خوار هیواد لکه د افغانستان په څیر هیواد لپاره حتی همدغه هم یو اقتصادي زیان نه ده یو اقتصادي
بالکل د تاسو په کنه دوه بودل لري دوه بودونه دوه اواد ډیر جدي دي او دوان ډیر مهم ده اوله مسله دا چې کله دا تصمیم نیول کیږي په دې کې شک نشته چې کله یو ورځ د کار مسله خو په هر حال کچره د تحصیل مسله دلته باندې شپه کې راځي دا د څه یو ورځ کې جبران کیږي نه دا میاشه ته ضرورت لري خب مسله دا ده چې ولې دا تصمیم نیول شوی دا هیا د دښمنۍ د الف مقابل کې یا د خزې د کار یا د حقوق مقابل کې ده یا په دې کې په شک کوم خیر شته په دې کې بیا ورسته بیا بس کړو دو مسله دا چې یونیسف کوم تصمیم نیول یا بهرنی سازمانونه کوم تصمیم نیول دي همدلته وځي چې دوی هدف څه دی دوی هدف دلته دا چې موږ ته خیر ورسوي کچیر یو جنا تصمیم نیسی یو لس پیسد پینزه پیسد قشر دیو جامعه بانده گویا منفی تصمیم نیسی. خا از دیگه با پا مقابل دوی اکسال عمل یا واکنش به چه دوی اکسال عمل بده وی چو دوی به سلی پیسد شواب مقابل که منفی تصمیم نیسی که واری در پینزه پیسد جبران کی.
یعنی تاس او بخشه، یعنی تاس خوشبینه یاسته، ما یاسته بین تاس خوشبینه یاسته چه دا تصمیم پزایده؟
زه باور لرمه، زه برهبری بانده کچره مثلا به تناد تخصص مسئله وی چه دی قیو بود که تخصص لری پر مذهبی بود که چه طول عباد هم نظر کنیسی داخل یوا مسئله خو پر حکمتداری که دی تخصص نمزی بیر امین بودن بایم رزه دوی پر امین بودن بانده باور دارم.
ما نه بله ما نه پا امده برخی بیده حافظی صاحب نظر وخلم. حافظی صاحب مخی تردی چه ستاسو نظر وخلم دنن روز یو بل راپورت بزراشم د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا، کانادا، دنمارک، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروی، سویس، هالند، بریتانیا او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په ګډه اعلامیه کې چنن خبره شو راغلی دي په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار له ممانعت سره د میلیونونو حق افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی دی. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي ښځې د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو په رسولو کې بنسټیز رول لري، که هغوی په افغانستان کې د مرستو په رسولو کې برخه وانخلي نو مؤسسې به ونشي کړی چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه، دارو درمل، ژمني مواد او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي. دغه د مرستو لړۍ څومره ممکن اغیزمنه کې حافظي سه؟
خب دا برسیره خبره ده کله چې په یو مؤسسه کې کارکونکي لږ وي او خپل خدمات ترسره مخصوصا په دا سنتي ټولنو کې چې مثلا د ښځینې لپاره ښځې خدمات رسوي، کله چې ښځې نه وي دا اړین ښځو ته بیا د یونسکو او یونیسف او نور بینالمللي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات خدمات ډېر تکنی کیږي. دا یو داسې برسیره مسله ده چې څوک سترګې ځینې پوتې نشي کولی. نو دا په هر صورت د افغانستان د اقتصاد په ګټه نه دي او دوی چار ورځ پریکړې کوي او مشکلات لا پسې زیاتیږي او بینالمللي ټولنې هم خپل باور له لاسه ورکوي چې دا یو تعامل او یو تساهل او یو تولرانس باید شتون ولري. په دغه کله زما له نظره دا کړکیچن کیږي او زه او په دا سخت شرایط د ژمي کې چې خلک ډېر اړ دي ډوډۍ ته لباس ته او جامې ته اړتیا لري او په عین زمان کې سوان مواد ته ضرورت لري او دا مؤسسې چې کوم چې دي دا واسطه دي د بینالمللي مرستندوی هیوادونو او د افغانستان د مظلوم او بیچاره خلکو تر منځ. هر عمره چې د دوی امکانات د خدمت لپاره او د سرویس لپاره لږ سي هم دومره ناورین زیاتیږي او د خلکو مشکلات زیاتیږي.
مننه حافظی صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد څه اغېز وکړي په دې اړه دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو اقتصادي چارو کارپوهانو ازرخش حافظی، داود مایار او عبدالشکور هډوال ته بلنه ورکړې ده. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
هډوال صاحب، په دې هیله چې د ټلیفوني رابطه مو ټینګه شوې د دوی سره بیرته ټلیفوني رابطه قطع شوې ده، مایار صاحب تاسو ته به راوګرځم. ستاسو په نظر تاسو مخکې یو څه خوشبیني څرګنده کړله چې کېدای شي چې دغه پریکړه موقتي وي. ستاسو په نظر که څومره وخت دوام وکړي اقتصادي اثرات به زیات وي؟ یعنی مثلا که یو میاشت دوام وکړي فکر نه کوي چې اقتصادي اغیز به په افغانانو باندې منفي وي، او که دوه میاشتې دوام وکړي دا اغیز به پسې پراخې شي او که نه؟
سیدر صاحب، که یوه ورځ هم یو زن راځي په تحصیلي او په کاري مسله کې دا خپل ضررونه لري، خو د دې تشخیص لږ سخت به چې دا به کوتاه مدت وي، طویل مدت وي یا دراز مدت تصمیمي. صرف یو هیله د امارت اسلامي د مشرانو نه دا دلته مطرح کیږي چې که چیرې د امر ثانی مسله دا مشخص شي، حداقل یو تخمینی هغه ورته کیږي مدت دا به ډیر سکوک را فکی یا اعتماد برا منسته کی غیر دغونه دا کن
او بخشی ستاس خبر مونه ولی ما یواجی ستاسو دا دی امریسانی خبر یاده ولی گمان کم دا مهم خبره دا زده به خبریال په صفت دا خبره که و مخی میم دیتا اشاره وکړه مثلا دا انجونو د متوسطي او لیسې د دوري د فرمان په اساس باندې دا ویل شوی دی چې تر امرسانی پورې د امرسانی ولس میاشتې دوام وکړو نو د پانتونونو هم خلک د پانتونونو په برخه کې نړیوال او داخلي عکس العمل پراخو ګومان کوم چې اصل علت همدغه امرسانی وو که چېرته دوی دا ویلي وای طالبانو چې یو اونۍ به دا پانتونونه بند وي یا یو اونۍ به مېرمنې په غیر دولتي ماسو کې کار نه کوي یا یو میاشت به نه کوي نو یو اعتماد به رامنځته شوی و. زه دا خبره له تاسو سره منم، څه علت دی چې طالبان مشخصه پرېکړه نشي کولی؟
د مکتبونو پاکله د نصاب مسله وه، یو تعداد د مدیریت مسله هم وه، ځینې ځایو کې اداري مسایل هم دلته هغه وو. یو بل مسله د امنیت مسله وه، ځکه دغه غټ مسؤلیت د تحصیل نه او د ډوډۍ نه دې مسلې نه مخکې د جانی امنیت ده دی هغه، او دلته یو ډېره غټه برخه داسې یعنې ځای ته کېده چې د آسیب پذیري زیاتېدله. دا مسائل هم د اقتصاد عواد هم دلته لري چې دې ته یو ډېره غټه بودیجه هم ورته ضرورت ده. نو په دې کې یو اندازه ډېر وخت ونیول شو، او د دوام پوښتنه چې د محصلینو یا تحصیلات عادي په مربوط کې و په دې اړه زه مشکل نه لرم، ځکه دا تصمیم په داسې وخت نیول شوی ده دلته د ژمني رخصتي اني دي درې میاشتې دې ته وخت لرو، یعنی دې ته کافي وخت شته.
معیار صاحب محترم، که څامل بحث نه وځو په دې برخه کې به زه ستاسو د توضیح تراشم. که د نصاب مشکلی ولې هلکانو ته نشته، که د امنیت مشکلی ولې هلکانو ته نشته، که د اقتصاد مشکلی ولې هلکانو ته نشته، او که چیرته د پانتون مسلې ولې په جلال آباد کې پانتون بند شي، ولې په کندهار کې بند شي چې ګرمسیر سیمې دي، یعنی تعلیم دی وی ورځ لپاره هم ځنډیدل ډیر زیاتای دی. هسې که چیرته استدلال څوک کوي اخو بیا بیل خبره ده څنګه
د تاسو د خبرو پتایی کچیر فرض وکړه چې دلته اخلاقی مسائل ترامت راوي، نو د اطلاع سنکته ذکور او اناس په یو اندازه تحلیل لاندیدی کچیر فکری نگانه کاروی، یعنی دا اغا نقطونه دی چه پا در مسئله بانده که دایش دموقت درزی ایسا.
بله مهربانی.
خب پر حال دا اغا مجبوریتونه باید نظر که ونیلشی. ما دا مسئله مطلق دست مطلق نکله چه دا اغا ممکن دا دلائلی دا یو احتمالی مسئله دا، یعنی دا اغا مسئله طور سر یوزا شویدی بالاخره تصمیم نیول شویده، و دا تصمیم دا فرد به طرف دا نیول شوید، جوانب دا قضیه پا نظر که نیول شویدی. پدری ماشه که تحصیلات و مسئله ته ایست بحانه ممکن نده، ده مسئله تدری ماشه پور باید په هر حال که ده حل شی، که چیر ده نوی کال ده درسو ده پیل سره ده موانه پورتشوی نوی، یعنی پدری مانا چه دلتا و بیا جدی مسئله و مشکلات ماین سره شی.
حتی پدری درو میاشتو کم بیرتا تکرار ده خبره و کم مایر سب، آیا پدری درو میاشتو که ده ننگرهار تب تا یونجلی لاره نشی لده وطن سره زیاده نده؟
ما خدا خبر مخکې یاده کړ که چیرې یوه ورځ هم تحصیلاتو کې مشکلات راځي، یعنې دا بیرته یوه ورځ کې نه جبرانی، دا څو ورځو ته ضرورت لري. خو په هر حال مسله داسې ده چې دغه توزیع د خدماتو ته د خلکو د خاص مطابق نه کیږي، دا به د ضرورتونو مطابق کیږي. که چیرې موانع په هغه کې چې یعنې دا د اهل خبره، یعنې د علماو تصمیم ده، دا د عام خلکو تصمیم نه ده، ځکه عام خلک په کومه دیدگاه چې ګوري علما په اهل خبره یا هغه کسان تصمیم نیسي، هغه دغې د دید ساحه ډېره وسیع ده. مسله دا ده چې صرف باید اعتماد وشي، یعنې دغه اهل خبره چې زموږ تصامیم نیسي دا د موږ سره دښمني نه لري، دا به د موږ په نفعه وي. دلته مسله د تحصیل په اړه د هغه مطرح کیږي، د کیفیت مطرح کیږي. په د شلو کالو کې مونږ ولیدل، یعنی د کیفیت نه غیر د دو چې مونږ تنها مدرکونه توضیح کړل، لسانس او ماستر او دولسم پاس،
البته معیار سر کیفیت خو بیا هم ډیر وخت غواړي بیرته د دې لپاره چې تعلیم مسلې ته ورنه شو کیفیت کچرته د کیفیت انتظار کوو نو افغانستان باید لږ تر لږه نیمه پیړۍ انتظار وکړي او کچرته د کیفیت مسله مطرح وي نو خو یو ورځ چې تعلیم ځنډو کیفیت نور هم شاته غورځي هډوال صاحب ته به ورشو اوس مو رابطه ورسره ټینګه شوې ده هډوال صاحب د خپرونې په پیل کې له تاسو سره رابطه قطع شوې وه که بیرته راشم همدې مسلې ته چې د په مؤسسو کې د میرمنو د کار بندیز به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي خصوصا په ژمي کې ستاسو په نظر دا تاثیرات څه ډول ارزوي
بسم الله الرحمن الرحیم حمد لله و مصلی علی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا هر کله مخه تاسو ته استاد ملمنوتا او همدارنګ د آزادې رادیو او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم دې کې هیڅ شک نشته دی مثلا د یو سړي 2000 روپۍ د میاشتې تنخواه ده که چیرته دغه میاشت کې دا سړی 3000 3 ورځې غیر حاضر شي د دې مطلب دا چې 3000 ترې کم شي دا افغان لپاره 3000 افغانۍ یو کافي شه دی على الاقل هغه د برق بل خو کیږي على الاقل هغه د ګیس مصرف خو کیږي على الاقل یو څه خو پیږي یعنی په مقابل کې پنځه شیانو ته ضرورت لري یو شی پیرا پکیږي باقي تلور پاتې کیږي دې کې هیڅ شک نشته چې تاثیر لري منفی تاثیر لري دې کې هیڅ شک نشته د دې څخه هیڅوک انکار نه کوي حتی د امارت اسلامي ورونه هم د دې نه انکار نه کوي حتی اچا چې دا فیصله کړي هم د دې نه انکار نه کوي لیکن کېدلې شي کچېته د 10 یو مصلحت لپاره ای چې په دغه کم تاوان باندې سبا دغه کم تاوان د جبر په مقابل کې سبا یو غټه لاس په لاوړه نه مونږه ولرو تر لاس کړو
مثلا اډوال سبل اقتصادي اړخه تاسو څه پیش کوی کوي چې لاس راوړنه په افغانان ولري
ما خو درته مثال درک زمونږ د ټولنې ترکیب دا په فیملی ترکیب د سیده چې پټولنه کې چې یوې ګټو لسی چټو یعنی په دیوسنی شرایطو کې کزمن په فامیل کې یو کس هم کار کوي او وظیفه ورته پیدا شوی دا نه کسان ورته ډیر خوشبین او ډیر خوشاله ځکه چې زمنګ ترکیب د فامیل هم دسته لیکن کچې ته موږ لس واړه بیکار کو بیروزګار کو نو خدای نه خواسته دي نتیجه به چی شي د دې نتیجه به خدای نه خواسته شي نو لہذا زه ان شاء الله هم لکه څنګه چې معیار سی ویلی په همدغه دغه باندې ما ان شاء الله به ایمان او همدغه دغه باندې چې دا شاید شارت تایم د پاره د لانګ ټنګ د پر تایم د پاره نه د مختصر وخت د پاره
معنا نه هډول سر معنا نه حافظی سب د غجنو ماسو تر اوسه پوری کارونه بند کړی دی یو راپور مو درو چې تر اوسه پوری تقریبا نیمایي ماسو خپل کارونه په افغانستان کې ځنډولې دي د دغه ماسو د کار بیرته پیلېدل ګران نه دي یعنی فکر نه کوي چې بیرته پیلېدل به ستونزمن وي پلانډ وخت کې
د سړي چې د بستونز جوړیږي وخت ضرورت لري هر وخت دا دوی چې دلته راغله لوکا کار باندې پیل کړل خپل انفراستراکچر یا بستونې جوړ کړل دلته د فاتح دلودلو او د خپل تشکیل پر بنسټ خلک استخدام کړل هغه مستحق خلک کې هغه خلک چې د دوی معیارونه برابرول هغوی سره پیدا کړل نو دا خو نه دي آسان خو نه دي چې مثلا یو نفر چې بینلي موسسه سره کار کوي اول خو باید خارجي ژبې زده وي دوهم دا چې په دا شهامت او جرات ولري او ښځه چې د پرګنو په منځ کې یو ولایت څخه بل ولایت ته د خدمات تیرا کولو لپاره سفر وکړي او دلته کورنۍ مشکلات شته نور ټولنیز مسایل شته اما برسیر پر هغه بیا دا خلک چې دا ځان چمتو کړی ول او آماده و چې خدمت د خلکو د خدمت لپاره ځان آماده کی مخنه غواړم دغه سی خلک بیا پیدا کول مشکل دی اوس امکان دی شته چې هغه کارکونکي یو تعداد دغه مؤسسات لري بیا سهولتونه ورته برابر شي او خارج ته لاړ شي دی هغوی ځایناستي بیا څوک وي ځکه چې دوی تجربه لري دوی په دغه کار کې وارد شوي دي دوی په خپل مؤسسات کې د اعتبار خوندان دي نو زما له نظره د یو غریب هیواد لپاره باید بالقوا ملي امکانات د دولت لخوا زیات شي نه دا چې د بالقوا امکانات د تصامیمو له مخې محدود شي یا کم شي دا خو د خلکو مشکلات زیاتی د خلکو بیچارهګي او لوی زیاتی. نو زه دغه شی سره موافق نه یم. په هر دلیل چې اوسیږي اثرات بالکل مشهود ده، دا کوم آسمانی خبره نه ده، د ځمکې خبرې دي. یو تعداد انجوګان دي او بین المللي موسسات دي چې د افغانستان لپاره د بین المللي مرستو دنده ترسره کوي او خلکو ته یې رسوي. دا چې بند شي معلوم دی چې دوه جمع دوه څلور دي او خلکو ته دا مرسته نه رسیږي.
حافظي صاحب،
او خلک بیا غریبانان دي او بیا لاپسې غریبانان دي.
حافظي صاحب محترم، د ستاسو همدغه فورموله چې دوه او دوه څلور کې مخکې هډوال صاحب دې ته اشاره وکړه چې کېدای شي په دې کې یو مصلحت وي او ګټې افغانانو ته شاید نوري وي، تاسو هم داسې اټکل کوئ چې ممکن دغه بندیزونه په راتلونکي کې ګټور شي افغانانو ته؟
او یو خو داسې دی چې عقیدتي مسایل دي چې خلک عقیدې لري، د عقیدې له مخې اټکل کوي. یو خو اقتصادي مسایل دي چې زه د اقتصادي اړخه خبرې کوم، او زه په خبر یم چې که چیرې یو چاته مرسته ونه رسیږي په فزیکي لحاظ مشکلات سره مخامخ کیږي. د اسمانه څخه خو څه نه غورځېږي خلکو ته چې دوی خپل ژمې په تیر کړي یا خپل مشکلات په کې رفع کړي. دا خو یو مادي، یو محسوس، یو عملي خبره ده چې کله چې دا خدمات کم شي او د خلکو مشکلات زیاتېږي، دا یو بل سره بالکل مستقیم او برسیره اړیکې لري. نو زه د دې پلوي یم چې دولت، هر دولت چې اوسیږي، اوسنی دولت که نور دولتونه، هر وخت مخکې هم دا ویلي وو چې د دولت وظیفه دا ده چې د ملت په استازیتوب د ملي بالقوه امکانات څخه په عملي توګه په ډېر مدبرانه شکل ګټه واخلي او امکانات لا زیات کړي. دا نه چې بیا امکانات کم کړي. بیا د امنیت تر څنګ باید د خلکو لپاره کار پیدا شي، فقر باید له بینه لاړ شي، د خلکو معیشت ښه شي، د دوی په دسترخوان کې ډوډۍ زیات شي. خدا خو د دولتونو دنده ده.
منن حافظي صاحب، ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد څه اغېز وکړي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوهان ازرق شافیزي، محمد داوود مایار او عبدالشکور هډوال. له وی خبرتیا وروسته خپل خبریال ته به ورشم او هغه د فیسبوک تبصری څارلې دي. دا موضوع مو د فیسبوک له لارې هم مطرح کړی دی چې اوریدونکو خپل څه نظریات سره شریک کړي دي. لوی خبرتیا وروست.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو د ویب پاڼې له مسول حسیب تلاش څخه به واورو. تلاش صاحب، د ازادي په صفو کې د پروګرام د موضوع په اړه اوریدونکو څه نظریات له موږ سره شریک کړي؟
تر ډیره پورې دغه تبصرې په دې راڅرخي چې دوی د طالبانو حکومت نه غواړي دغه بندیزونه لري شي، او دای هم ویلي دي چې دغه ډول بندیزونه د افغانستان اقتصاد او د خلکو په تیره د خلکو اقتصاد ته ډیر زیان رسوي. زه په دې اوسو تبصرې دلته تاسو سره شریکې کوم. بصیر حیدرزاده لیکلي: سلامونه، د امرستې اړمنو ته نه رسیږي. د کلي ملا امام یې ورته مشر ټاکلی، او هغه د ټولو نه دوی په وینا غټ غل هماغه ملا امامان دي. د ویلي چې دا ماته معلوم دی، او د خپل سیمې نوم او کلی هم یاد کړی دی. کامران مشل بیا وایي چې د 20,000 کسانو وظیفې ختم شي او د هر کس معاش اوسط 40,000 افغانۍ ونیسو، نو د میاشتې 900 میلیونه افغانۍ کېږي. همدارنګه د دې څو چنده مرستې دغه موسسې کوي، نو طبیعي ده چې سخت منفي اغیز به وکړي. اچ ایم ای بی یو مستعار حساب څخه لیکل شوي دي: اقتصاد ته به لویه ضربه ورسیږي. زه خپله د یوې کورنۍ سرپرستی کوم، مسؤلیت یې پر غاړه لرم، مګر نن یې په کور کې نیولی یم. ظاهرا دوی یو له کارکونکو مېرمنو څخه ده چې دغه تبصره لیکي. شمس الله سهیل لیکي چې که چیرې د افغانستان اقتصادي حالت ته ووینو، نو زیات شمیر وګړي د سرپناه لپاره څه نه لري. د همدغو موسسو له برکته د هر چا لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د موسسو په بندغ سره به ګڼ شمیر خلک د ده په وینا سوال، غلا، قتل، زنا او داسې نورو ناوړه کارونو ته اړ شي. شاوخوا ګاونډیان مو دومره څه نه لري چې شپه پرې سبا کړي، ځینې به د موسسو مرستو ته سترګې په لاره وو. که موسسات بند شول او خپل کارونه یې ودرول لکه څنګه چې درولی دي، نو دغه بېوزله وګړي به څه کوي؟ څوک به یې غم وخوري؟ او داسې لسګونه نور کسانو هم تبصرې شریکې کړي دي.
مننه تلر صاحب. رابشم هډول صاحب، د کامران مشال چې لیکلي وو چې 900 میلیونه افغانۍ خو یوازې معاشونه افغانان له لاسه ورکوي، که دغه معاشونه وځنډي شي دا هم د یو خوار وطن لپاره لکه افغانستان یو اقتصادي ضربه نه ده؟
دیگه شک نشته. مخکې ما در طرز کو ګوره، زه په دې بندېدو باندې موافق نه یم. ما درته ویلي نو موږ بالکل د اقتصاد د نگاه نه موږ سخته یو اقتصادي ضربه وینو، لیکن ما درته ویل کېدی شي دا د ضرورت په بنیاد باندې یا د مصلحت په بنیاد باندې، خدای جل جلاله دې وکړي چې د ډېر کم د وخت لپاره. زما د امارت اسلامي بالخصوص د امارت اسلامي د مشر مولوي صاحب حبت الله حفظه الله نه خواهش او ریکوست هم داده چې همیشه د یو شی بدیل خیر دی پیدا کړي، هغه بدیل یې وړاندې کړئ، بیا هغه شی که بند شي او دغه شی علالاقل مثلا په یو اداره کې 100 کسان کار کوي، په دغه اداره کې که دا اداره بندول غواړو باید د 300-350 کسان دپاره د کار زمینه خو برابر شي چې دا بندو. هېڅ شک نشته دی چې د دې منفي اثر شته دی، او اقتصادي اثرات منفي اثرات یې په ټولنه باندې، په فامیلونو باندې، په افرادو باندې.
دا موضوع چې فرضاً طالبان هم ځینې دا خبره کوي چې په کومو پریکړو کې چې د دوی مشر یې کوي ملا هبت الله اخندزاده، په هغې کې مصلحت وي، د په سیاست کې دا مصلحت هم ولس ته باید بیان شي. دوی د نه د مکتبونو په برخه کې، نه د پوهنتون په برخه کې، او نه هم دغه د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې دغه مصلحت بیان کړی دی تر اوسه پورې، چې دا مصلحت په څه شي کې دی؟ فکر نه کوي چې ملت دې ته ضرورت لري چې دوی ته باید وضاحت ورکړي؟
ولې نه، ملت باید دا شي نه آګاه شي. زه تاسو سره په دې باندې موافق یم، لیکن بعضې مصالح د یو وخت لپاره تاخیر کېدلی شي وروره، په دې دې څوک نه خفه کېږي. د هغې مصلحت په دې کې نه چې زر خلکو ته واضح شي، خیر دی تر یو وخته پورې.
وخت یعنی څومره وخت؟ مثلا د تعلیم په برخه کې دا اوس په دې بحث کې وویل شول چې یوه ورځ هم باید تاخیر نه شي، نو زمان خو که ونه ټاکو بیا خو به افغانان ډېر څه له لاسه ورکړي.
په یوه ورځ کې که یو محصل 10 کلمې زده کوي، 9 کلمې زده کوي، ضرب یې 10 که بیا ضرب یې 12 میاشتې که څومره کېږي، څومره تاوان موږ ته رسېږي؟ په دې باندې ټول پوهېږو وروره، په دې ټول پوهېږو چې موږ د علم د نگانه څومره وروسته ځو، د اقتصاد د نگانه څومره وروسته ځو. او په دې باندې ما درته وویل شکر الحمدلله په امارت اسلامي کې داسې پوهې او داسې هوښیار خلک شته دی چې دغه شی درک کوي، لیکن لکه همدغه خواهش همیشه موږ همدا په رسنیو کې کوو د مشرانو نه، چې کوشش کوئ چې هر شی را کوئ اول هغې ته بدیل پیدا کوئ، که بدیل در سره خدای ناخواسته نه وي د ډېر کم وخت دپاره چې تاسو پکې مصلحت وینئ باید اوږد نه شي. ځکه په مرور د زمان به د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې یو وخت کې د غلا دا حد ودرېده. تا پوښتنه وکړه ولې وایي قحطي ده؟ قحطي راغلې وه د هغه په زمانه کې، د غلا دغه د حد ودرېده. نو الحمدلله دا ټول علما دي پوهېږي په دې باندې، او ضرورت ورته د دې دپاره نشته دی، لیکن باید ټول شیونه په نظر کې ونیسو.
مننه.
مصالح، اقتصادي مصالح، اجتماعي مصالح، علمي مصالح، لا طول بيت فنزل.
بله مننه هډول صاحب. معیار صاحب، معیار صاحب، داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ممکن ځینې مؤسسې لکه د شوروي ځواکونو د یرغل پر مهال په افغانستان کې فعالیت ونه کړي او د افغانستان لپاره خپل فعالیتونه پاکستان ته انتقال کړي. که چېرته داسې وشي دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره څه ضربه وي؟
په هر حال دغه منفي بود د اقتصاد د خو واضح شو، یعنی په دې کې توافق نظر د ډول صاحب او د بل ورور او د ټولو د خپله د امارات په دې ټولو موجود دی. خو مسله دا ده چې کله دوی غواړي اخوا انتقال وکړي که نه، پوښتنه دا مطرح کېږي چې آیا دوی هدف خیر دی مونږ ته که شر دی؟ کچیر هدف خیر دی چې کله مو یو منفی وضعیت کې قرار لرو او دا فرض کو چې موږ باندې د حکومت په طرف ظلم کیږي نو دوی بیرته به موږ باندې ظلم ولی کوي ولا خو انتقالي دي ولا خپل فعالیتو ته نور انکشاف نه ورکوي
خو دوی البته څومره هدا او برشه ما یارسب څومره هدا پوری چې موږ ازادي راډیو له دوی سره خبرې کړې دي د جنو مسؤلینو سره دا د ماستو ته خو فرزند لویدیس غربي هیوادونو کې چې کوم خیریه مسجد او افغانستان کې فعالیت لري دوی نشي کولای چې له خپل اصول ووزي یعنی مثلا کایو په یوه ماسې کې میرمن نه وي او د دوی یو دولت هغه ماسه سربیره په دې باندې بیا هم وهڅوي چې خپل کار ته ادامه ورکړي همدغه څوک چې په کوم دولت کې دی هغه په انتخاباتو کې حتی رای نشي ترلاسه کولای یعنی دوی ته حتی شخصي زیان هم دی کنه انداس مشکلات هم شته نو یو مصلحت په عین وخت کې د خپل خلکو د ګټو لپاره یعنی پر دې ولي زما واستغه مخري اصلي سوال پدې کړي
بالکل انده مثلا چې کله اصول مترکیږي اصول باید یو منطق ولري یعنی خیریه اصول یا قوانین چې جوړیږي د یو منطق لري جوړیږي یعنی دا بس ظالمانه نه جوړیږي چې کله چې د لپاره چې دلته په ځای کې مشکل وي د خپل اصول نه تیر نشي دوی هدف د خپل اصول تطبیق نه ده دوی هدف خیریه کارونه دي دوی په هر حال باید سازش وکړي خو تاسو خبرم صحیح ده چې دوی یعنی خپل مخه لري خپل سیاسي برخوردونه دي دلته یو مسلې ته چې بر سر زغړ اشاره وکړم دا د بس مربوط ده او د جدي مسله ده چې دا تصمیم ولې په دې شرایط کې نیول شوی ده یعنی دا مسله باید واضح د توایو او کدی کې ان شاء الله د مسرټول دوستان دلته توافق لري چې کوم تصمیم چې په یو جامعه کې نیول کیږي د یو جامعه در جامعه شناسی او د ټولنه مطالعه کی شي ورسره د مخک درځي
بله مهرباني
او د افغانستان جامعه چې دی او سنتي جامعه ده یا مذهبي او دینی جامعه ده شي ورسره د واضح ډول درته وایم چې د افغانستان د 90% نه وګړي اضافه د دې طرفدار نه دي چې خځه په خارجي یو مؤسسه کې کار وکړي په دې باندې توافق ده ځکه همدغه تم زه دوه سروي او کوم شاید په درې سروي ورونو کې یو نفر هم دې ته ماده نه وي چې خځه د خارجانو سره کار وکړي
البته هغه بل اړخ بیا ټول موافق دي چې خارجي مرسته ترلاسه کړي په هغه برخه کې بیا مشکل نشته
او زه د ما هدف دلته چې ده د ما هدف دلته ده چې کله د مشرانو د طرفه تصمیم وکړي ټول آباد به خصوص مذهبي او کلتوري آباد هم په نظر کې نیول کیږي یعنی کچېره دلته تصمیم دسه نیول کیږي چې 90% خلک نادیده نیول کیږي او 90% خلک د پاره تصمیم نیول کیږي یو د اعتمادي په منځ کې خپل د طالبانو منځ کې او د حکومت منځ کې د افغانستان د وګړو منځ کې دلته راځي زه وایم چې موږ د شعارونه ولې په دې شکل ورکو چې دیموکراسي او ازادي او د حقوق د خزې حقوق د همسایه د خزې لپاره غواړو خو موږ خپل افغانانو د دغه جامعه خلک حتی اگر امریکایی کوم افغان چې امریکا کې وسی اروپا کې وسی شي برسه زیات توازی وای ما چې دوی کله د واده لپاره افغانستان ته راځي لسانسه جنی سره واده نه کوي
لیکن و ما یار سب کچیرته همدغه فکر وکول کچرنګه چې تاسو توزیع کړه او اکثریت طبیعي خبره ده په بټولنه کې چې خلک خپل لور مکتب ته ناشته وي نو هلته به علم لکوم شي هلته به درک لکوم شي او هلته به وسط نظر لکوم شي هغه به طبیعي خبره ده چې فکر کوي لیکن د چارواکو مسؤلیت ده چې خلک په سم لار باندې ساوخ کی دا ټوله دنیا د اسلامي هیوادونو ټول په یو خوا روان دي افغانستان په بل خوا روان ده غربي هیوادونو په یو خوا روان دي افغانستان په بل خوا او وسنۍ نړۍ لکه یو حلقه سره یو ځای شوی ده او دا ټوله حلقه سره یو لاسته یعنی کچرته دغه نن فرزن کچرته همدغه بهرنی ماسیل افغانستان سره مرستي ونی کی دغه کله شل میلیونه پونه کی کله 30 میلیونه ډالر پونه کی چې افغانستان تاسو بي دا وانهسته وي یو ډالر به په څو افغاني بیا تبادله کو خلک به څخوري دغه حقایق هم باید ویل شي ام دسته کنه
شي برسه د تاسو خبره ته دغه د پوره سعیده چې یو هواد باید د خلکو د افکارو مطابق مختلاط نشي د خلکو د افکارو مثبت طرف ته جهت ورکون کوي دا خبره دغه پوره سعیده خو دلته بل مسله مطرح کیږي چې د تحصیل د ښځو حقوق د مردانه حقوق د اقتصاد په ټول آبادانه ضروری خبره ته بل خبره د حاکمیت یا د نظام ده یعنی دغه ټول شیان کده نظام قربانی شي نظام دې ارزش لري. یو بل مسله تاسو ډیره جالبه مطرح کړه چې اسلامي نړۍ یو طرف ته روانه ده مونږ بل طرف ته روان یو. شیبر صاحب اسلامي مسائل او دینی مسائل ځان ته منبع لري، منبع واضح ده. د اسلامي مسائل او استخراج یا دغه تفسیر مونږ د اشخاص او د کارکرد نه نشو کولای. کچیر اسلامي هوادونه معیار وای پد شلو کالو کې شل کاله بخت چې کله افغانستان باندې حمله وشوي د بمونو نور استعمال شو په بینلی او ملی معیارو باندې په شری او غیر شری نړیوال علمی معیارو باندې دا اشغال تقبه او تنده او منع دی. خو اسلامی نړۍ تنده پس روان و دی پاکستان در دون استفاده وشوه دی ایران در دون استفاده وشوه اسلامی نړۍ
خو سیاست ده و ما یار سب خلق خپلو گتو تا گوری خلق خپلو گتو تا گوری خپل هیوادون عباده بی او کچر تا دیتا راشو او کچر تا نه کچر تا دیتا اوس مثلا آیا یو افغان دینی عالم پودین بهتره پویشه که دی ازهر عالم آیا یو افغان مولوی صاحب دی وزیر اکبر خان په جماعت کې په دین سم پوهیږي که هغه مولوی صاحب چې په مکه مکرمه کې پی ایچ ڈی لري او په لسکونو کتابونه یې تالیف کړي دي آیا دی مالیزیا یو عالم په دین سم پوهیږي که یو افغان چې په مدرسه کې زده کړې کړي دي حقایق ډیر واضح دي. حافظی صاحب که تاسو تراشم بیرته د خبرونه راغونډ
کړو دلته یو څه خبره غواړم اضافه کړم
په لاندو لسه
په لاندو ډیر لاندو ته وایم زه پام چې الازهر عالم د هغه د افغانستان په اړه زیات کیږي که داود مایار چې یو دینی عالم هم نه ده زه درته واضح یم چې داود مایار
زه موافق نیم البته هم دې سره ایدې له خطر هر هغه چا چې ډېرې څېړنې کړې دي دغه اوس فرضاً یوه څېړنه راواخله چې یو چا د افغانستان په باره کې کړې ده ممکن 50 کتاب یې تالیف کړي دي تر هر افغان ډېر پوهېږي. دغه اوس چې زه په ازادي راډیو کې کار کوم او زما مخې ته نړیوال راپورونه پراته وي یو افغان د افغانستان له وضعیته دومره نه خبر لکه د اسوشیټډ پریس آژانس خبریال لکه د رویټرز خبریال لکه د فرانس پریس خبریال لکه د جرمنی د ډی پی ای خبریال داسې نه ده وسو په دې مکان کې وسو لیکن لاغه نه دومره نه یو خبر. حافظی صاحب تاسو ته کراشم ستاسو په باور دغه اقتصادي ابعاد که چیرته دغه په دغه مؤسسې خپل کارونه همدغه رقم بند وساتي په لنډ مهال کې د ژمي تر اخیره اقتصادي ابعاد څرنګه توضیح کوي؟
اول خو تاسو ته عرض وکړم چې تر هغه بریده پورې چې زه پوهیږم په اسلام کې هم د ښځې کار کول منع نه ده او په خپل د حضرت پیغمبر میرمن خدیجه الکبرا په خپل تاجر او سوداګر و او تجارت درلودله او د لوی تجارت درلودله او په تاریخ د اسلام کې زموږ په ګاونډي هیواد کې بینظیر بوټو صدر اعظم پاتې شوی دی په دې نور هیوادونو کې هم د خزینه ډیر تحصیلات لري کار کړی دی. په اسلام کې د خزی تحصیل معنی نه دی اطلب العلم او لوکان بسین دا ټولو ته دی د خزینه او ته هم دی او نارینه او ته هم دی دا ټولو ته دی. یو بل چې دا محدود معیارونه چې هغه اسلامي بنه هم نه لري چې خصوص سره دښمنی یا خود خصوص وده سره دښمنی او ته اجازه دی کار نه ورکول دا خو نیمایی دی نفوس دی او هیواد چې په عین زمان کې نیمایی دی کار دی قوت دی او هیواد دی او انساني شتمنی دی او هیواد دی نو هغه د کار څخه نه باید محروم وسی. دوی چې د تحصیل څخه محروم وي یعنی معنی دغه دی چې دوی د لوړو کارونو لپاره بیا آمادګي نشي نیولی د ټولنې څخه پس پاتې کیږي. نو لهذا زما وړاندیز دغه دی چې ځینې منل شوي اسلامي انساني اخلاقي او مدني مسائل دي چې هغه باید ومنل شي. په هیڅ ځای د دنیا کې مثلا انډونیزیا ډېر لوی غټ هیواد دی او ډېر قدرونه یې خزینه دي حتی یو ښځه رئیس جمهور هلته پکیر شوې ده په مالیزیا کې په انډونیزیا کې چې تر ټولو څخه غټ او لوی او د نفوس له مخې شمیر تقریبا لس چنده دی افغانستان
او د اقتصاد له پلوه هم حافظی صاحب سش کال تر تریلیون ډالر اقتصاد لوړ دی. بله
یعنی دا اقتصاد چې دی چې خو یو کار ساده کار دی یو بحران کار دی. یو نفر عادی کارکونکی دی چې چرته صفائی کوي $15 یا $10 تنخواه اخلي، ولې یو متخصص په کال کې $500,000 سیلری یا تنخواه لري. او هغه د تعلیم له برکته دی، که ښځه وي که نر وي، نو د افغانستان نجونې هم ډېر بااستعدادې دي. هر چرته چې دوی ورغلی دي په خارج کې دوی ته زمینې د تحصیل برابر شوي دي. دوی په رقابتونو کې ډېر سرلوړي او ډېر په برم سره خپل اخلاقي مسؤلیتونه او علمي مسؤلیتونه ترسره کړي دي. نو په دې خاطر باندې یو ورځ هم د خلکو د تحصیل څخه محرومول د وطن سره جفا ده. زه دغه سره په هیڅ دلیل موافق نه یم چې څوک څه ډول فکر کوي. دا خو اسلامي هم ده، دا خو انساني هم ده، او دا وطني مسله هم ده. نو د اقتصادي علاقه دا خو نیمه د نیرو د کار د هیواد دی. که چیرې هیڅ هیواد نشي کولی چې پرته له ښځو په بشپړ اقتصادي وده ځان ورسوي. تاسو ما ته یو برسیره راکړئ، یو څه راکړئ چې برسیره یې کوئ چې چېرته داسې په دا محدودیتونو کې یو هیواد پرمختګ کړی دی. نو زما غوښتنه دغه ده چې ټول سره په حقایقو باندې باید تمرکز وکړو، په اصلي ضرورتونو د هیواد باندې باید تمرکز وکړو، د شرایطو پر بنسټ علمي مسایل ته باید تغییر ورنه کړو. هر څه چې حقیقت دی هغه باید وایو، دا شهامت د بیان د حقیقت ولرو، ځکه چې د مشکل رفع کول په اول ګام کې باید مشکل په رسمیت وپېژندل سي. کله چې مشکل ماسمالی شي او چرته یو درز دی او تعمیر غورځېږي او موږ ورته یو ګلماله وکړو چې هغه د نظر څخه پوت سي، دا خو بیا کور رنګېږي لوینې سي. نو په دې خاطر باندې زه برسیره خپل تجربې له مخې، خپل یو کم معلومات چې لرم په بنسټ باندې عرض کولی شم چې د تحصیل څخه د نجونې محرومول افغانستان سره جفا ده. د کار څخه د ښځینه کارکوونکي محرومول دا مستقیم اقتصادي منفي اغیزه لري په افغانستان کې. نه یوازې هغه کورنۍ تباه کیږي، بلکې زموږ اقتصادي هغه چرخه او هغه کیش انفلوئنس چې پکې راځي، یا هغه عوامل د تولید او عوامل د تجارت او ټول شیان سره صدمه ویني. مثلا یو نفر چې هر میاشت $10,000 یا $10,000 یا $15,000 افغانۍ د مارکیټ څخه خرید کول، خپل د کوڅې د دوکان څخه یا د منډۍ څخه، هغه دوکاندار اوس په چا باندې خرڅ کړي دا مال؟ خو هغوی هم تباه کیږي. بیا هغه سوداګر چې دا مال راولي او په ګودام کې لري، هغه دوکاندار چې ونه نیسي ځینې، په چا باندې خرڅ کوي؟ نو دا چرخه له
بینځي دا دلته مخکې معیار صاحب هم دې ته اشاره وکړه، هډول صاحب هم، چې کېدای شي چې دا موقت بندیز وي او وروسته ځکه چې تر انګلستاني پورې طالبانو دا مسله دنډولې ده. لیکن له اقتصادي اړخه چې تاسو درې سره په اقتصاد تخصص لري، له اقتصادي اړخه فرضاً زه یو مثال تاسو ته درکم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې څو میاشتې مخکې هغه شمېر زما هېر شوی دی چې 50,000 که 60,000 دندې لغوه شوې وې. په هماغه ورځ د دنیا په ټولو بازارونو کې د نورو اثارو په مقابل کې ډالر کته شو، قیمت ارزش یې له لاسه ورکړ. لیکن آیا د افغانستان غوندې یو خوار وطن کې چې شاوخوا 40,000 مېرمنې د یوې ورځې لپاره هم له کاره ګوښه سي، په اقتصاد باندې تاثیر نه کوي، منفي تاثیر؟ بله،
تاسو دا څه ته وګورئ، افغانۍ افغانۍ د ډالر په مقابل کې په دغه تېر اونۍ کې خپل ارزښت لاسه ورکړی دی.
دوه فیصد. مایار صاحب، په همدې برخه کې به په لنډو ستاسو نظر واخلم.
او په دې کې شیبر څه پرې کې شک نشته دی چې په اقتصادي ابعادو کې د تاثیر لري او ډېر تاثیر منفي تاثیر په صورت کې لري چې دا مسله زر حل نشي. زه د امارت اسلامي د رهبرۍ نه دا هیله کوم چې د کوم موانع چې دوی په ذهن کې دي دغه موانع زر پورته کړي، تر څو چې دغه د ارزش کلي مسله چې دی تنه یو بوده چې تاسو مطرح کړو په مختلف اقتصادي ابعادو کې افغانستان ضرر ونه کړي.
مننه هډول صاحب، ستاسو نظر واخلم، تاسو څه پیغام لري؟
حفیظی صاحب دینه خفکیږي. حفیظی صاحب چې کوم استدلال په بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وکړ، بیبي خدیجه چې وخت خپل سی ای او عملیات د عملیاتو د پاره مامورین لرودل، بیبی خدیجه د کور نه د تجارت د پاره نه دوتی بیبی خدیجه د سرمایه مالک و نظر
اډوال سر اډوال سر فکر نه کوي اډوال سر اډوال سر بیبی عائشه ل کور نه ووتلې بیبی عائشه ل کور نه ووتلې د جمال په جنگ کې برخه نه واخیست دا باس نشو خلاصولې په دې برخه کې ته چرت نه ماننه استاسو نظر
خپل مېرمن به ځان سره بوله چار جا به فرق شي وو
ما تاسو ته مثال درکو چې بیبی عائشه د جمال په جنگ کې برخه نه واخیستې استاسو نظر له اقتصادي اړخه نه اسلامي اړخ نه ورته ځکه چې دا اوس باس دی اقتصادی اړخ کې ستاسو نظر پلانټ
زه خبر کیږي تم خبر کیږي صرف استدلال چکو لکه به په استدلال کې دقیق اوسه ما مطلب دا دی چې بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنها تاجر وه لیکن د تجارت د پاره په تاریخ کې څوک دا ثابت نه کیږي دا کور نه وتی د تجارت د پاره هغه خپل مامورین لرودل
خو ما بل مثال تاسو ته درکو و واډوال صاحب دا بس نشي خلاص دې ما تاسو ته بیبی عائشه مثال درکو هغه بیا څنګه د اقتصاد په ارتباط ستاسو پلانډو باندې خپل نظر سره شریک
دې کې هیڅ شک نشته چې منفي اثر لري لکه څنګه چې نور دوستان زو سره موافق معیار سي افسرم حفيظي سي افسرم منفي اثر لري خدای جل جلاله دې وکړي چې دا ډېر کم د پخت د پاره وخت د بندیزونه او دا بندیزونه اوچت شي او زمونږ خلک چې دي غریب خلک دي بیچاره دي مظلوم دي فقیر دي بیروزګار دي ورځ په ورځ ګډېګر اضافه کیږي نور به اضافه شي او د سخت بدبخت سره به مخامخ شو خو خدای نه خواسته زر د بندیزونه اوچت نشي
ډېره مننه له همدې سره به دا خبرونه راغونډ کړو د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی د اقتصادي چارو کارپو محمد داود مایار او د اقتصادي چارو کارپو عبدالشکور هډوال له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته د ازادۍ په سپو کې تر بل پروګرام مو په خدای سپارم شدی
پیدا لمسے خوب پیدا کی گی